داندې در سره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډیر زیات وو. بیا هم ما د سه جوار خفګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا او روسته چې حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه لغه وخت نه راتوایه. آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د جوار خفګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کرد.
بله
دا دیر سخته سخته دا دیر.
ز پویگم چه کلا نکلا زین پختنه اغا دردون تازه کوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه کی گی. چه وقت تاسی احساس وکړه چې دی ټول مسایلو تاسو ته جوار خفګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خفګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خفګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خفګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خفګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خفګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خفګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېرې زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور آینه کې واوندي ټول نړۍ ته په تور آینه کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته پر یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د ده هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درمله بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو شي موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خفګان وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربان ملاحظه کیږي چې دوی ژور خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو دې موږ تاسو متوجه شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو.
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینه کچولي وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د ژور خپګان کې د یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي، په ژور خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنایي قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدی نشي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثر د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دی هغه ژور خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیا اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کله چې یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله د چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري او عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه که زما ورور دی او که زما خور ده دوی خپله د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپله باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دی هغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي عموما انسان په ترنینګ باندې کولی شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رب ملك اله په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي د مثال په توګه باندې، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اړونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 1. تر بیا ښه وخت ولری. الله مو مال او ملګری.
د آزادی ملما. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له میلمه سره نن زه اسمت څاروانیم. زموږ د ځانګړې میلمه لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری دی. په زلونو یې د استوګنې ځای بدل کړی خو نن سبا په لندن کې اوسي. لده مې وغوښتل چې په پیل کې راته ووایي چې کوچنوالی چیرې تیر کړی او چیرې زیږېدلی دی.
زه خو په خپل ولسوالۍ په خپل کلی کې په اس کمنه دولت خېلو کې زیږیدلای ما او کله چې د مکتب شوای ما د خوندې ترتلو نو په وخت کې لا دا غینه د مخه یعنی زبر څلور کلم پنځه کلم به و ما چې خار ترا کډه شو جلال آباد ته. بیا په خار کې چې نو کلنو ما خوندې ته لاړم او د میا عمر لمرنه خوندې مې ولست. بیا مې میخانیکی لیسه ولست.
د لمړنی شوانځي وختونه په یاد دي. لډیر خلکو خپل هغه د ابتدایي شوانځي وختونه یې دي. تاسو په یاد دي کوم معلم مو په یاد دی؟ ام سنفیان مو په یاد دي؟
تمن لمړنی کالونه خو می هغه د جګو هغه د پوانتونی دورونه هم خو په یاد دي. زه فکر کوم دا دغه به یو عمومي او مرکزي خاصیت د انسانانو چې د کوچنیوالي یادونه ډیر پاتې کیږي. نو یاد نو ما خون کی مم په یاد دی. یو زمونږه همیشه کله چې ور سره مخامخ شم ورته یادوم دلته استاد شاه سوار سنگروال سرمعلم هم تیر شوی دی او مدیر د لیسې هم تیر شوی دی. نو ام سیمپیان هم طبعا ستا دی او په یاد مې ځنې نورې دنیا ته خواره شوي دي ځانې افغانستان کې دي.
سلیمان صاحب تاسو ول چې میخانیکي لیسه مو ولوسته څنګه وشو چې دې خواته مخه کوي؟ ستاسو خپل خوښه وه که د کورنۍ خوښه وه چې میخانیکي لیسه ولولې او څه مو ولوستل څه مو پکې زده کړل؟
دا په زړه پورې پوښتنه ده او ماته یو بد احساس راکوي اوس هم چې راغلی یم. ځکه دا انتخاب البته د دې انګیزه ساده وه. هغه وخت کې داسې تصور کېده چې که کانکو کې کامیاب شي خو هغه دی بیا سړی پوهنتون لوستل چې پوهنتون فارغانو ته کار چانس وو د ماموریت ورکول کېده. اما د دولسم پاسانو دپاره د ماموریت چانس ډېر کم و. نو ما په دغه حساب باندې دغې لیسې ته لاړم او بل په دغه لیسه کې د غرمې ډوډۍ م ورکوله. دې لیسې ته اړویست لاړم منتا دا زما یو خراب انتخاب و او ځکه چې کوم مضامین مانه چې دا لیسه ولاړه وه هغه ډېر هغه مضامین البته زه په هغو کې ډېر ناتوانه وم. د هغې اساسات ریاضي وه فضل فزیک و اندرسه وه تخنیکي رسم و او دا هغه مضامین وو چې زما د ابتدانه ورسره نه وه جوړه. اگر که زه په خپل ښوونځي کې تر شپږم سنفم پورې ول نمره وم تر اتم سنفم پورې ول نمره وم خو دلته به په ما باندې ډېر زیات فشار به ما په ځان راوسته چې زه څلورم او پنځم نمرې ته لاړم. هغه نمرې مهمې نه دي خو هغه په ما باندې هغه مضامین ډېر درانه تمامېده او ما نه شو لوستی. نو بیا د هغې نه بل انتخاب چې و هغه هم په ما باندې بیا تحمیل شو. بیا هغه د نظامي تحصیلاتو چې زه بیا شوروي اتحاد ته لاړم هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و. هغه هم د شرایطو محصول و چې په افغانستان کې جنګ و جګړه وه او هلته داسې یو شرایط و چې دولسم نه فارغ شوې د کانکور ته به اجازه نه درکول کېده عسکرۍ ته به جلبولې. نو زه له دې ویرې اگر که زه عسکرم شومه خو له دې چې د عسکرۍ نه خلاص شم او عسکري به هم دوامداره وم هغه د دوو کالو په ځای به بیا څلور کالو ته شوم. نو زه هغې چې دا د عسکرۍ اوږده نه شي او د دې او داسې یو تصور را سره و چې بېرته راګرځم په افغانستان کې به آرامي. نو بیا همدا نظامي تحصیلات ما غوره کړل هغه هم زما د خوښې انتخاب نه و.
نو بیا تاسو پخوانی شوروي اتحاد ته لاړې او نظامي زده کړې مو په څه برخه کې وکړې څومره مو وکړې؟
هو نظامي برخه کې ما زده کړې وکړې عالي تحصیلات د ماستری مې واخیسته په پیداګوژۍ کې عسکري پیداګوژۍ کې. نو هلته ما تاکتیک او نظامي زده کړې د سیاسي زده کړو سره څنګ په څنګ ولوستې. په دغه پوهنتون چې و هغه پوځي سیاسي
تاسو زه او شاید ډیر نور خلک د یو لیکوال په ایسو پیژني تر دې چې یو پوځي. زه په خپل د اول وار لپاره دا له تاسو اورم چې تاسو نظامي زده کړې هم کړې دي لیکوالۍ ته مو کله مخه کړه؟
او لیکوالۍ خو زه په شپږم ټولګي کې وم چې یو شعري قریغه راته پیدا شوه د شعر سره د شعر توان مې ځان کې ولیده. نو له شپږم سیم نه وروسته زه د ادبیاتو دنیا ته راغلم او شپږم سیم کې وم چې ما لومړنی شعر ولیکه د پسرلي ته ډالۍ سوه. پسرلی پکې منعقد شوی و. بیا هغه شعر ما ولیکه، زما یو استاد و سید محمد طاهر بینا نومېده، هغه بیا راته تاثیر کړ. هغه شعر په نګرال ورځپاڼه کې چاپم شو. بیا د هغې نه وروسته وروسته نو ما په هغه وخت یو ژانر و په ادبي ټوټو په نام باندې هغه به ما لیکلی او شعرونه. نو له هغه وخت نه چې ما د ادبیاتو سره ملګرتیا سو، بیا وروسته ډرامه لیکنو سره توان هم راکې پیدا شو، نو هم مې ادبیات ښه راتله او هم د تیاتر د سینما دنیا. ما زه په یولسم سیم کې وم چې ما اته راډیو داستان ولیکه پرله پسې، او د راډیو افغانستان نه خپور هم شو د غچ اور په نامه باندې. نو هغه ما ډېره ښه خاطره وه.
طبعا تاسو ادبیاتو ته له شعره شروع کړې ده، خو اوس لنډې کیسې ډېرې لیکي، لنډې کیسې مو کله پیل کړې؟
او شعرونه نو ما د شعر لیکلو دوره ډېره لنډه وه، او یو هغه چې ما دا توان په ځان کې نه لیده چې یو ښه شاعر درسم، نو ما شعر پرېښود دغه وخت او بیا ما کیسه لیکلو ته مخه کړه. کیسې نو ما لیکلی دي په هماغه دولسم سیم نه چې زه بیا خلاص فارغ شوی یم، کیسې مې لیکلي، شعر مې نه دی لیکلی. او بیا نو کیسې مې لیکلي خو بیا وقفه پکې راغله. البته هغه لومړنۍ کیسې به هماغسې ابتدایي وي، هغسې پخې به نه وي، خو ډېرې محدودې وي. بیا چې زه لوړو تحصیلاتو ته راغلم هم کیسې مې ونه سو لیکلی، دا هېڅ شی مې ونه سو لیکلی غیر له خپلو زده کړو نه. نو بیا چې بیرته وګرځېدم د لوړو تحصیلاتو نه وروسته افغانستان کې، بیا افغانستان کې ما هم کیسې لیکلي، هم د روسي ادبیاتو نه ژباړې کولې. البته دغې اقتصادي انګیزه لرو ده، ما یعنی ادبي آثار دومره ونه ژباړل لکه معلوماتي آثار او نور هنري آثار چې په ژباړو باندې مې ډېر وخت و. کله کله به د تلویزیون دپاره ډېرې محدودې لنډې ډرامې ما لیکلې دي، او د ځینو خپرونو لپاره به ما ځینې ترجمې کولې.
تاسې وویل چې پوځي زده کړې مو هم دې لپاره کولې چې له عسکرۍ ځان خلاص کړئ، نو په شوروي اتحاد کې چې مو کله زده کړې پای ته ورسولې، بیا چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدی، تشویش در سره نه و چې بیا ممکن جنگ ته واستولی شي؟
تشویش خو بیخی را سره و، خو ما در توی زما تصور دا و چې 15 کال وروسته خو به ممکن دلته باور مده و چې دلته به سوله راځي. نو بیرته چې لاړم جنگ لا ډېر سوی و،
تود شوی و،
او تود شوی و. نو هلته هم بیا ما له ښه مرغه ډېر هڅه وکړه، زه ډېرو سختو ځایونو ته ورکړم، کندهار ته زه ورکړم، خو زه لا نړم. او بیا درې څلور میاشتې مې هڅه وکړه چې په کابل کې پاتې شم. نو زه بیا په کابل کې له ښه مرغه یو پوهنتون جوړ شو، پوځي سیاسي پوهنتون، په هغې کې مقرر شوم. هلته یو دوی په تشکیل کې یو مجله لرو ده، د هغې مجلې مسؤول مدیر شوم. اگر که هغه مجله بیا هغه پوهنتون کله چې روسان راووتل پوهنتون هم بیرته لغوه شو، او کله چې دا سیستم د کمونیزم مخ په ختمېدو، نو ځینې تشکیلات د افغانستان د پوځ نه ووتل، نو دا پوهنتون لغوه شو. بیا زه لاړم یو تعلیمي غونډ ته، بیا له هغې نه راغلم د یو اکاډمۍ و، تخنیکي اکاډمۍ وه په دفاع وزارت په تشکیلاتو کې، بیا هلته ښوونکی سندوستۍ وه په مې هلته وه. نو له ښه مرغه د جبهې ته لا نړم، او په جګړه کې ښکیل نه شوم ښه مرغه.
یعنی لومړنۍ رسمي دنده مو په هغه پوهنتون کې د مجلې مدیریت و؟
بله بله بله.
او مجله څومره خپره شوه؟ څو ګڼې خپره شوه او څه ډول مطالب یې درلودل؟
مجله خپره کېده چې داسې حالات ډراماتیک راتلل، هر څه بیا دغه پوهنتون بیخي بیا لاغوه. پوهنتون مودم ډېره لنډه وه، یو نیم کال، هغه ته بارا خو تیاریا نیوی بس هغه ونه شو بیا هغه مجله انداز پات
سولمل صاحب تاسو د حالاتو له ګډوډې دو خرابې دو سره له وطن مهاجر شوي او څومره چې زه پیژم تاسو په بیلابیلو هیوادونو کې اوسېدلی یاست لومړی چیرې ولاړی او هلته مو څه وکړل؟
لومړی لاړم پېښور ته پښتون خیبر پښتونخوا ته. هلته یوه اداره وه د افغانستان د آزاد لیکوالو د افغانستان د آزادو لیکوالو ټولنې په نامه یو اداره وه او هغې یوه اونیزه لروده په نوم د وفا هلته په کار وګمارل شوم. دا په اول کې د هغوی داسې فریلانس خبرې ال شومه وروسته بیا دایمي دنده مې هلته اشغال کړه او دې تر څنګ ما هلته یو د بی بی سي یو اداره وه سوپر اوپرای په نوم د نوي کور نوي ژوند مدیریت کوله. هغه سوپر اوپرا کې هغه نوي کور نوي ژوند په پروګرام کې هم زر ما برخه واخیسته د هغې برخه هم کومه. هلته مې په دې ډرامه کې د تمثیل کاوه لوبغاړي پاس منې هلته مې هم دنده اجرا کوله.
څومره وخت په پېښور کې وی او بیا له هغه ځای نه اروپا ته لاړې که څنګه؟
او پېښور کې درې کاله وم او په 1950 په اواخرو کې بیا اروپا ته راغلم او په سلواکی وم.
په سلواکی مو څومره وخت تیر کو او څه مو کول؟
په سلواکی نو تقریبا داسې ونیسه 12 کاله مو سلواکی تیر کړي او سلواکی مې آزاد تجارت کاوه.
سلواکیا ته څنګه ولاړې او بیا مو سلواکی ژبه زده کړه او که څنګه؟
نو زه خو اصلا انګری ته راغلم په یو بلنلیک له مخې. هلته یو درې میاشتې وم بیا نو د انګری نه بیا سلواک ته په تورو لارو راواوختم او بیا مې هلته پاتې شوم. هلته اقامه راکړه بس هلته مې بس کار او ژوند پیل کړ په برتسلاوا کې.
تاسو اوس په لندن کې اوسئ. دا ځکه مې په پیل کې وویل چې ستاسو د مهاجرت ژوند ډېر اوږد دی، بېلابېلو هېوادونو ته تللي یاست. لندن ته ولې ولاړئ؟
لندن ته څو دلیل و. یو خو زه له مېرمنې سره وم، مېرمن مې افغانه وه. په خپله په سلوا کې زیاتره افغانان چې وو هغه محصلینو چې فارغ شوي وو او بیا وروسته په افغانستان کې د جګړې له وجې بېرته نه استانه شوي او لویې برخې هلته له سلواکو مېرمنو سره ودونه کړي وو. هلته افغاني کورنۍ نه وې او زما مېرمن یو ډول د پردیتوب احساس کاوه هلته. نو دلته لندن کې په خپلوان هم ډېر وو، نږدې خپلوان نه تر لرو خپلوانو او دوستانو تر څنګ یو ځای. دلته د افغانانو لوی شمېرې موجودیت موږ دلته اړو ایستو چې راشو.
سلیمان صاحب، څومره چې زه خبر یم تاسو چې له کله په لندن کې اوسئ لیکوالۍ ته مو زیاته توجه کړې ده، په سلواکیا کې همداسې وو او که نه هلته موقع نه درکوله؟
سلواکیا کې که رښتیا درته ووایم و توجه مې په دې وروستیو کلونو کې ورته راواوخته. کله چې دېخوا دغه د لندن ته راتګ په درشل کې په دغو کلونو کې هلته ډېره موده، یعنې تقریبا داسې ونیسه چې 8-9 کاله ما هلته لیکنې نه کولې. خو یوه بله خبره وه چې ما د نورو ادبي فعالیتونو سره ملګری وم او زه فکر کوم چې په جرمنی کې او په هالند کې چې څه فرهنګي ټولنې وي د دوی سره متداومه ما رابطه لرو ده او د دوی په هر ډول ناستو کې زه فعال پاتې شوم. نه یوازې تش ورغلی مګر او عملی برخه ما اخیستې، ډېرو سره ما مرستې کړې دي. نو خپله لیکنې مې روغتیا خبره ده چې کله چې لندن ته راغلم دغه د لیکنو سلسله مې دلته لسره فایل کړو دوامدار لیکنې کوم دلته دارو کې راځي
د خپل آثارو په اړه راته وست
د آثارو په باب نو ما تر اوسه نه داستاني ټولګي خپرې کړې دي او په دریو مجموع هم دا اوس کار کوم دا مجموعه درې ځکه دي چې ځینې ځانګړي ټولګي لرم یو د ځانګړو نه د ښځو مورد کې ده یوه مجموعه لرم په نوم د رنځورې لی بله مجبور ټولګه ده چې اغزن پال نومېږي دا ځلې په دې باندې کار کوم دا درېیم مجموعه باندې اوس کار کوم چې ناګا ټولې کیسې د افغانې ښځې هیلې او دردونه او امیدونه او ستونزې مناسب څنګه نو بله مجموعه چې دا هغه په موسیقۍ باندې ځانګړې کیسې دي او بله مجموعه چې دا ځینې متفرق کیسې دي هغې سره هم ځینې نورې کیسې او ځای کوم نو په درېو مجموعو باندې همدا اوس کار کوم داستانونو
څنګه تاسو توانېدلی یاست چې تقریبا په عین موضوع باندې مثلا تاسو موسیقي یادوئ دومره کیسې لیکئ چې هغه یوه ټولګه شي
نو موسیقي ما دپاره اصلا نه پوهېږم زه موسیقي ته له یو بلې دریڅې ګورم هغه دا ده چې دغه یو ټاپیک دی چې اصلا صحیح بحث نه دی شوی او موسیقي به معرفي شوي د موسیقي هنر یا په افغانستان کې د موسیقي د واده
سلام علي صاحب زما منظور دا دی چې اوس که یو څوک په موسیقي باندې کتاب لیکي یا څېړنه کوي نو هغه یو بحث دی نو ټوله تمرکز به په هغه موضوع وي لیکن کله چې څوک داستاني ادبیات لیکي هغه بیا په یوه موضوع باندې ډېر نه دی لیدل شوی چې یو څوک دې په یوه موضوع باندې
او خو همدغې ته همدغه خبره مې کوله که نه چې دا چا نه ده لیکلی او زما دپاره د موسیقي یوه داسې ټاپیک دی چې دا یو د یو درد زېږنده د یو بل نو ارزښت زېږنده ده د یو بل نو دیدګاه زېږنده ده او په مانې هېچا کار نه دی کړی ما هغه دا دی چې یعنې زموږ په ټولنه کې چې سړی هنرمند کېږي له کومو ستونزو نه تېرېږي له کومو اغزنو لارو نه تېرېږي له کومو دریابونو نه تېرېږي له څومره خطراتو نه تېرېږي د دې دا مختلف اړخونه هرې کیسې کې ما راخیستي دي فرضاً یو قصه کې ما ناشناس قصه کړی خو دا هغه ناشناس نه دی شاید همغه ناشناس وي له بلې خوا هغه ناشناس نه دی ما اصلا هغه ناشناس معرفي کړی دی د ناشناس په وجود کې مې ټول هنرمندان یعنې زمنګه په قبایلي ټولنه کې چې څوک هنرمند کېږي سندرغړی کېږي هغه له څومره خطرونو د کور نه نیولې تر ټولنې پورې د څومره اهانت هغه کېږي او حتی د ښځو خو په مرګ تمامېدی شي
لکه چې شوي هم دي همداسې
او شوي د هر هنرمند چې تاسې د هغه کیسې واورئ د هغه تر شا یو لویه تراژیدي پرته ده یو لوی دردونه پرتی دا هر یو خو دا نو زه غواړم چې دا دغه دردونه په یو شکل او دغه روایتونه دا هنري کړم او کیسه کړم.
بله سلیمان صاحب تاسو له شعر پیل وکړو بیا مو ډرامې لیکلې دي او ژباړې مو کړې دي اوس تاسو معلومیږي چې تاسو یوازې کیسې لیکئ او لنډې کیسې لیکئ دلیل څه دی چې لنډې کیسې یوازې لیکي؟
دا ښه پوښتنه ده که روغتیا درته ووایم سروان صاحب دا درې څلور پرلپسې کلونه زما تصمیم دا دی چې زه یو څه وخت لنډې کیسې پرېږدم ځکه چې دلته هم دوستان له ما دا پوښتي چې دومره د کلونو د داستاني پنځونو تجربه لري ولې ناول نه لیکي همیشه دا پوښتنه رانه کیږي هم د خپل وطنداران او هم حتی خارجیان او هغه هم لرم څه ورته وایي د طرحې د ناولونه هم لرم خو دلته داسې دي چې ځینې داستانونه دي چې ما سره څو کلونه ژوند کړای او ډول او اوس می هغه نه پریږدي. زه وایم چې دغه تکمیل کړم دغه سوژه چې ما سره دي او یو څه مې په ذهن کې اوختي راوختي پخې شوي دي، نو بیا به زه هغه ناولونو مانې او غیله ناولونو ما خو تاسو ته وویل چې ما یو څه توانایي په ډراماتیک هنر په پنځونه کې هم لرم، نو اته سناریوګانو ته مې نیت دی چې ځینې ولیکم، یو بشپړ تیاتر ته مې نیت دی چې ولیکم. نو اوس خبره د داستانونو دا ده چې ځینې داستانونه ما سره شته، هغه نیم لیکلي نیم پاتې دي، یا ځینې لیکل شوي دي هغه تکمیل نه دي. نو په دغه حساب باندې زه دغه داستاني پنځونې لنډ داستانونه البته دا مې اصلا معنی دي چې زه نور ژانرونو ته لاس واچوم او هغه په هغې برخه کې خپله تجربه د نورو سره شریکه دغه علت
او د ژوند دومره هسکو ژورو په منځ کې حتما انسان خاطرې لري، ځینې ډېرې جالبې. تاسو کومه خاطره لري؟ خصوصا که د هغه دوران خاطره په یاد وي چې کله په وطن کې وي او کله بیا مجبوره شوئ چې شوروي اتحاد ته لاړ شئ او پوځي زده کړې وکړئ.
خو زه به د ادبیاتو بدې خاطرې هم درته ووایم او ښې خاطرې هم درته ووایم. بدې خاطرې زما دوه داستانونه وو چې حتی زه پکې د مرګ تر سره ده ګواښل شوی یم. یو داستان وو په نوم د زنګونه اټکلونه، او بل یو داستان دا مخکې مې درته وویل د ناشناس. نو دا بدې خاطرې دي او ښې خاطرې هم دا دي چې کله مې لومړی شعر چاپ شو هغه وخت کې، او بیا تر ډېره پورې زه نه پوهېدم چې په افغانستان کې ادبیات د دولت لخوا حمایه کېدل، لیکوال او شاعر ته اقزامې ورکول کېږي. زه په دغې نه وم خبر. رښتیا تاسو ته ووایم تر ډېره وخته پورې دولسم ټیم کې هم د ادبي ټوټې او ځینې مقالې مې لیکلي. یو کال وروسته خبر شوم چې دا خو اقزامه لري چې لاړم تقریبا د واتو مقالو او ادبي ټوټو اقزامه مې واخیسته. یعنی دا یو ښه خاطره وه ماته. که نه یا فرضنی چې ما دا راډیو ډرام ولیکه هغه وخت یو نیم زره افغانۍ ډېر شی وو، او د یو ښوونکي معاش و. نو ما په هغه ډرامه ما په څلورو ورځو کې ولیکله راډیو داستان چې پرله پسې خپور شو. نو دا
تاسو د ګواښونو خبره وکړه چې د دوو کیسو په خاطر ګواښونه درته وشول، دلیل یې څه و؟
یو داستان خو چې وغه زنګونه اټکلونه ما هلته یو څو پکې منعکس کړه چې مزاحمتي تلیفونونه کوي، هغه بیا یو چا ځان ته منسوب د دغه سړي دغه زوی دغسې کارونه کړي وو، او وایلې سرګذشت پت شوی و او تا کټ مټ د هغه درالې چې اوس خو هغه وخت تیر دی دغسې نه و. د هغوی د خوا تعدیل شوم او خواله دا و چې د هغې وخت کې اروپا ته راتلم، که اروپا ته نه راتلی نو مشکلات هم راته ایجادېده. او دا بل داستان چې و د ناشناس داستان و. د ناشناس داستان ما خو تاسو ته مخکې و چې ناشناس داستان ما د ناشناس هنداره کړې وه د ټول افغان یا پښتون هنرمند چې دی چې کله سندرغړی کېږي، یعنی له کومو اغزنو لارو نه تیریږي، له کوم موانعو نه تیریږي. ناشناس خو دا نوم یې خپله ناشناس په همدې خاطر انتخاب کړی چې خپلوان یې په ونه پوهېږي که نه. خو دا د نوم خبره نه وه، یعنی خو ویره همدغسې نه شروع کېږي. دا که ته د قمرګلې ژوند ته لاړ شي، حتی دا د احمد ظاهر کیسې که ته واورې، دا لا نه دي چا ویلي. خو زه ته نه خبر څه وایم، ما سره یې دلته یوه د تره لور وه چې هغې ما ته کیسې کړي چې د ده څومره هارمونی ماتې شوي، د ده څومره اکاردیونه مات شوي، تر څې چې بیا وروسته دی بیا کورنۍ دی ته حاضرېږي او ده ته ازادي ورکوي. مخکې دې نه چې دغسې ازادو کنسرتونو ته راځي، دی د څومره وهلو او ټکولو نه او د تحقیرولونه د تیر سوالي نو دا د ناشنل سیستم چې ما ولي کله دا زنی کسانو دغه ناشناس هغه کې دا خو تا دا ناشناس کیسه کړې دی او دا ناشناس د سینه دی او ناشناس پلار تا دلته مولوی دی او دا ناشناس پلار مولوی نه او تا ناشناس مور یاد کړې دی او دا استیاغه نو دوی بل ډول دا کیسه واخیسته اگر که دا کیسه ما بیا یو وخت دی خپل د ناشناس سره شریکم کړ بیا ما ناشناس هم دا ویل چې ناشناس دا کیسه ګوره د دین د پوهاوی متفاوت دی ناشناسم یعنی دی کې کومه خبره نه لرو ده
ډیره مننه ډیره مننه خوشاله دی اس خدای په امان
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gatan rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gatan rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad
asani ni papani ni papa mama deva padani ni dasa sani re re sa mama mare sare sani bali bali sare sa asani ni dasa papa papa ga ga re re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sargada
samusafar ta da hijran wahaliya
sargada
samusafar ta da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro laban gatan rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad
sagaga pa padha pa gaga pa padha da sasani
काबल द गो लुटती काबल द गो लुटती समाया दीदी तपक माशी पाहो samaya dizi da pagmash kibagon mata mata ja mata mata ja mata mata ja dasro laban gaben rakh mata sheden rakh osman gaad mata sheden rakh osman gaad
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa
da kanda ha shin ar kanda da kanda ha shin arghanda takandahar shin arghanda
kalar
mi waswa kalpatak கல்லார்மி ஒசுவ கால் பத்தா கேட்டவாத்தாம் மாத்தாம் தசோல போவன் கபிந்தாக மாத சேரந்தாக ஓஸ்மான் கௌர மாத சேரந்தாக ஓஸ்மான் கௌர மாத சே